کې گئی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته خراغلی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شویو اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیاو خبرې کړې. ښاغلی ویسټ نن سهار له پاکستانه د روانېدو پر مهال په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه د دې هیواد د پوځ له لوی درسیز جنرال آصف منیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي. ویسټ زیاته کړې د امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلن هم مننه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د ډسمبر په اوومه پاکستان ته تللی و. د افغان خود جنجون او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سرشر د طالبانو په بند کې د بشری حقوقو د زندانی فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړې. اغلی امیری نن سهار په خپل اکسپان د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاد او د بشری حقوقو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر دیول شوي دي د بنده خوشي کړي. رینا امیری زیاته کړي نیول شوي کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د خصوصو بشری حقوقو په برخه کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ سم نه دی ویلي، خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړی ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کړکیچونو او بشري څېړنو مرکز وایي په افغانستان کې د ښځو د زده کړو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. د مرکز په خپله ویبپاڼه لیکلي د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په کوربتوب د افغان ښځو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرانس نن د ډسمبر په نهمه نیټه جوړیږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولیږي او د افغان ښځو د زده کړو په وړاندې د خنډونو په اړه بحث کوي. د کړکیچونو او بشري څېړنو مرکز ویلي د دې کانفرانس د څېړنو نتایج د ریاکشن به پولیس د دوحه فورم په نوم د پالیسی جوړونکو او نورو ګډونوالو هغې غونډې ته وړاندې شي چې څه کال د ګډو برخلیکونو د جوړولو تر څلیک لاندې جوړیږي. د طالبانو حکومت یو چارواکی دا کوي چې دوی له پاکستانه راستنېدونکو کډوالو د استوګنې لپاره د ځمکو دوه لکه نمرې چمتو کړې دي. طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطاالله عمری په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پره کړي ویلي چې د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د ځمکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ښارګوټو په چوکاټ کې چمتو شوي دي او هغو کسانو ته ورکول کېږي چې خپلې ځمکې نه لري. د ښاغلي عمری په وینا د هغو کورنیو لپاره چې تر لسو پورې غړي لري لس بیسوي او د هغو لپاره چې له لسو زیات غړي لري پنځلس بیسوي نمرې ځانګړي شوي دي چې حکومت یې راستنېدونکو ته په نیمه بیه پنځوس سلنه تخفیف ورکوي او په لومړي کال به هیڅ پیسې هم ترې نه اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان تر دې دمه له څلور نیم لکه ډېر افغانان راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د حماس د دونلارې ډلې بې رحمي هیڅکله فلسطینیانو ته د ډله ییزې سزا پلمه نشي کېدی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. انتونیو ګوتریش زیاته کړې شاوخوا یو سل دېرش سره برمتوله هم د حماس په بند کې دي. هغه د دې برمتو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. ګوتریش دا څرګندونې داسې مال کوي چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د حماس ډلې د ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ارقام ښیي چې د دې حملو په ترڅ کې د دې دوا په غزه کې لوله زرو زیات کسان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په روانه مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې به بیا زیان کاندید کړي. ښاغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ګډونوالو سرتېرو په اړه لکه خبرې کولې تایید کړه چې د غواړي د یوې بلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. دا وایي چې پوتین به روانه ټاکنې په ډېرې اسانۍ وګټي او په دې توګه به د جوزف سټالین وروسته یوازینی رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو ډېرې مودې په مخه واک چلوي. ولادیمیر پوتین د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د جمهور ریاست په ټاکنو کې د خپل ځان د کاندیداتورۍ اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین په اشغال شوې دونیتسک سیمه کې د روس پلوه پارلمان مشر آرتیوم جوگا په مستقیم ډول پرېغه وکړ چې د مارچ 14 نیټې د جمهوریت ریاست ټاکنو ته ودرېږي. جوگا ادعا وکړه چې دا غوښتنه د دونباس سیمې د خلکو په استازیتوب کوي. سهار په خیر. ازادي رادیو ته وګیا سولاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. خو د بشري حقوقو څار سازمان بیا د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه شفافیت ته اندېښمن دی.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې.
د ډسمبر 9 د فساد پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان د اداري فساد په کومه کچه کې ده؟
دی واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه د لور کار ډېر کېږي.
او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولي. د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي په دې بندیزونو کې شامل دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
زومید زهیر معلم. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقونو څار سازمان یو جګ پوړي چارواکي وایي میرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو څانګې مرستیال حیدربار په خپل اکسپاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. هغې په دې هم اندېښنه ښودلې ده چې د شفافیت چارې به یې څنګه وي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي، خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل اکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکې ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکې ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړي. دوی نوموړی د بندو دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکې ارزونې د بهیر مشري یې کوله، غړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بندو دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه. او را روانه اونۍ د ډسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بله غونډه جوړیږي، څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان دی جګپوړي چارواکي همدارز وویل هغه ښځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازي خبري وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې یو کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دسمبر 9مه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ. د روڼتیا نړیوال سازمان په 2022 کال کې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې د شفافیت لاړخه یو سل پنځوسم ځای کې راوسته. په دې معنی چې لا هم دا هیواد نه دی توانېدلی د اداري فساد ریښې وچیکړي او یا هم په خپل هیواد کې هغه ډول چې د فساد سره مبارزه ده په سمه ډول کې. خو تر خوای یو شمیر افغانان هم د طالبانو حکومت په بیلابیلو ادارو کې د اداري فساد د شتون ادعا کوي. تفصیلی پرې مفصل راپور کې واوري. اداري فساد هغه لویه ننګونه چې ډېر افغانان یې د خپلو چارو د ترسراوي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم دا کېږي چې د طالبانو رژیم په رسنیز سانسور سره د اداري فساد اړوند موضوعاتو د افشا کېدو مخه نیولې، خو په دې راپور کې د پاسپورټ ریاست څخه نیولې په دولتي ادارو کې د خپل سر ګمارنو، د قانونو د استخراج په اړه اندېښنې او شکونه، او بیا د بشري مرستو تر ویشه د طالبانو د لاسوهنې او فساد په اړه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د پاسپورټ اخیستل چې د طالبانو په حکومت کې یو له سختو کارونو شمیرل کېږي، وخت نا وخت په کې د اداري فساد مستندونه خپرېږي، تر دې چې څو ځل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او خپله د پاسپورټ ریاست په دې اړه د یو شمیر کسانو د نیول کېدو خبرونه تایید کړي دي. په دې کسانو کې آن د پاسپورټ ریاست کارکوونکي هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کسانو ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې د پاسپورټ د اخیستو لپاره یې رشوت ورکړی دی. له دوی یو چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل نوم او غږ له خپرېدو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل د خپلې لور لپاره یې په $1,300 پاسپورټ واخیست. د ده له قوله کوم چا چې پاسپورټونه جوړول د طالبانو په حکومت کې یې دنده درلوده او ده ته یې ویلي چې دا پیسې په څو کسانو تقسیمېږي. یو بل کس چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې رسنیز شي ازادي راډیو ته وویل د هر پاسپورټ د اخیستو لپاره یې په $800 خبره کړي، پیسې یې باید تر بایومیټریک مخکې ورکړی وای. د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې اداره کې د هر ډول فساد ادعا رد کړې ده. د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد او عدم شفافیت په اړه بله لویه اندېښنه د قانونو د کیندنې په اړه ده. د جمهوري نظام پر مهال د هر کان قرارداد له ټولو جزئیاتو سره د قانون او پیټرولیم وزارت په ویبپاڼه خپرېده. خو داسې مهال چې د طالبانو رژیم له 200 ډېر لوی واړه قانونه په قرارداد ورکړي، له دوی د یو جزئیات هم رسنیز کړي نه دي. د جمهوري نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د یو کان د کیندنې په اړه معلومات پټ ساتل کیږي مستقیما اداري فساد ته لار پرانیسي.
بالکل، دا یو انډیکیټر یا یو اشاره دې ته ورکوي چې تبنده کې به ځینې ګټې وي، ځکه مونږ کله چې دا شی په عامه توګه لاسلسی څوک ورته ونه لري مونږ نه پوهېږو چې د دې شرکتونو ځینفه مالکین څوک دي، څوک د دې نه ګټه اخلي، په څه موارد باندې توافق شوی.
دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د قانونو د کیندنې له ادرسه څومره عواید لري. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایان همایون افغان په دې وزارت کې د اداري فساد اندېښنو او تر څنګ د عوایدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د جولای په 23مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنان یې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دولتي ادارو کې د طالبانو حکومت لخوا د مسلکي کسانو پر ځای یوازې د خپلې ډلې د کسانو ګمارنه بله هغه اندېښنه ده چې یو شمېر کسانې په اداراتو کې فساد بولي. د غزنی یو تن اوسیدونکی چې د آزادې سیالۍ له لارې په دې ولایت کې د یو ریاست دریم بسته بریالی شوی ادعا کوي چې د همدې ریاست د بشري سرچینو رئیس د یو بل طالب د ګمارنې لپاره دی ناکام کړی دی. د چینو غواړي نوم او غږ د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل کله چې امتحان ورکړ تر ټولو ډېرې نمرې د دوی. خود بشری سرچینو امیر ورته وویل چې پروسه دویم پړاو ته ولاړ او باید بیا امتحان ورکړي. د دله قوله په دویم ځل امتحان کې بیا تر ټولو ډېرې نمرې واخیستې، خو کله چې ریاست ته ورغی د بشری سرچینو امیر ورته مخامخ وویل د بستا د دوی یو طالب راځي، هغه که ناکام هم وي مقرر دی او ته یې وړ نه یې. موږ هڅه وکړه چې د غزنی سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم نږدې هر ورځ ورته ادعاوي کېږي چې ګنې طالبان ورځ تر بلې د مسلکي کسانو پر ځای د خپلې ډلې کسان ګماري او د جمهوري نظام څخه پاتې شوي کسان له دندو ګوښه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې دی هم د نوم له خپرولو ډډه کوي ادعا کوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له واسطې پرته کار مخته نیسي.
خلیګاسته چې بې واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه دولو د کار ډېر کېږي.
اوس مال د وزارتونو معینانو رئیسانو او نږدې تر دریم بسته د ټولو ادارو کارکوونکي د طالبانو د ډلې غړي دي، خو د ګوتو په شمېر یو شمېر هغه کسان هم شته چې د طالبانو د ډلې اړوند نه دي. د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو لاسوهنه بله موضوع ده چې د فساد غږونه ترې راوځي. د زابل اوسیدونکو نبی والا
کومې بشری مرستې توزیع شولې هغه تر ډیره حده 55% هغو کسانو ترلاسه کړلې کوم چې د مرستې مستحق نو، یعنی چیرته چې به توزیع کېدله د مرستو، چیرته چې به سروې کېدله، هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم ترلاسه کوله. آیا دا د مرستې مستحق ده؟
ازادي راډیو داسې ډېر پیغامونه ترلاسه کړي چې په کې دا کېږي چې طالب چارواکو یو شمېر سیمو کې ډېرې مرستې یا په خپلو کسانو ویشلي او یا یې هم خپل اخیستي دي. تر دې چې د افغانستان پر بیا رغونې د څار امریکایي ادارې مشر جان سوبکو د نومبر په 14 نیټه وویل د طالبانو حکومت له افغانانو سره د امریکا لخوا له بشري مرستو ګټه اخلي. جان سوبکو په اګست کې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت د نادولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته د ورتونکو پیسو په کنټرولولو کې مداخله کوي. تر څنګ یې په یو شمېر ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو څو مؤسسو د دوی په چارو کې د لاسوهنې له امله خپلې چارې څو ځله درولی دي. خو د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد بیا دا څرګندونې رد کړي دي. هخوا د چارو شنونکي نجیب آزاد ادعا کوي چې د طالبانو د اوسني حکومت په ټولو ادارو کې اداري فساد شته، خو د رسنیز سانسور له امله نه افشا کیږي.
د طالبانو په اوسني سیاسي حاکمیت کې بیل شکه چې فساد په اوج کې دی ممکن تر پخوا ډیر وي کم نه دی. دا رسنیز کېدل نه دي سوي طالبانو. دا دوه لامل یې دوه مهم لامل نه. یو دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې نړیوالې رسنیزې خو پیغو تقریبا په بشپړه توګه بندیز لګېدلی دی. کورنۍ رسنۍ په بشپړه توګه سانسور کیږي. حتی که یو څوک ډېر سالم انتقاد په ټولنیزو رسنیو وکړي، موږ په وار وار ولیدل چې په میاشتو میاشتو ورک وي.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا د دوی په دولتي ادارو کې د اداري فساد په اړه دینی وکو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې ویلي وو دوی د اداري فساد مخه نیولې ده. که څه هم په افغانستان کې د اداري فساد په اړه تازه د کوم نړیوال بنسټ راپور نه دی خپور شوی، خو د 2023 کال په فبروري کې د روڼتیا نړیوال سازمان وویل د 138 هیوادونو په ډله کې افغانستان د شفافیت له اړخه 155 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې ډنمارک د نوي نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی هیواد بلل شوی چې فساد پکې کم دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر څه له بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15 کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو باندې بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر وایي په دې بندیزونو کې هغه کسان په نښه شوي چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکېل. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو پر سرغړونو د ویزې د بندیزونو خبر هم ورکړی. په دې کې د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي چې طالبانو ورته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر 100 کسانو چې په خپل هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانې وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوي بندیزونه او د فشار راوړل د حل لار نه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د ده په وینا پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقونو دفاع به کوي سپېڅلې ژمنه ده. هغې زیاته کړه له بشري حقونو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګزار بلل کېږي. د دې پرېکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کېږي، او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د پنځه‌اویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل دا بندیزونه پر هغو افرادو لګېدلي چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولي دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسۍ او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقونو معیارونه او اساسات ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي. د زنیو لنډیز اورو.
نیشن ورلد خبرونه په جرمنی کې د کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې سشکال تر اوسه پوري 300,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس دا شمیر د تیر کال د ورته مودې پرتل څه باندې 80% ډیر دی. په 2022 کې د اکتوبر تر میاشتې پوري نشته 1,900,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې و. سره له دې چې اروپا او په ځانګړي ډول جرمني ته د افغانانو د مهاجرت په اړه ډېر خبرونه خپری شي، خو د نیشن ورلد خبرونه وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په منځ کې تر ټولو ډېر لومړی سوریهوال او بیا ترکان دي. له دې جلا د اروپایي اتحادیې د کډوالو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې اتحادیې په غړیو هیوادونو کې 68,000 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته هر میاشت 12,000 افغانان د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې پناه غواړي. په دې شمېر کسانو کې هغه افغانان شامل نه دي چې له اروپایي اتحادیې د باندې د دې لوی وچې په نورو هیوادونو کې پناه غوښته ده. د اروپایي اتحادیې د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې افغانان دوهم ملت دی چې په دې اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه کوي. په هرو درو افغانانو کې یو بې سرپرسته ماشوم دی چې د پناه غوښتنه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې لا هم تر 3,000,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه کډواله دي. د کمشنری په یو راپور کې ویلي چې 3,015,000 افغانان کورنی بي ځای شوي او لږ تر لږه 5,500,000 په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر خپل ویبپاڼه له افغانستان سره د ناروې د بشري مرستو خبر ورکړی دی. د اوچا پر اساس د ناروې د نړیوالې پراختیا وزیر ان بیت تفنیر یم وایي هیواد یې 55,000,000 نارویژي کرونه مرسته کوي. په دې پیسو به په افغانستان کې له هغو خلکو سره مرسته وشي چې خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو پر اساس 9,200,000 افغانان په نړیوالو بشري مرستو متکی دي. له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. زموږ غږیزی خبرونه او تر خوای ځین نور مهم موضوعات او ویډیوګانې هم زموږ په ویب پاڼه باندې شته. کولای شي زموږ ځین خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم اوس وګورئ، البته په ویډیوي شکل باندې زموږ فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب چینلونو باندې تاسو کولای شئ چې زموږ ځینې خبري خبرونه چې له ماښامه وروسته تر ډېره پورې د افغانستان په وخت هلته وګورئ. ولاړ شو کونړ او نورستان د دوو ولسوالیو او په بخښنې د کونړ په دوو ولسوالیو او د نورستان په دوو ولسوالیو، یعنی د کونړ په غازی آباد او ناړې او د نورستان په کامدیش او برګ مټال کې اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې اوسیدونکي د خپلو سیمو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي سړکونه یې دومره خراب دي چې له امله یې ناروغان تر روغتونه نشي رسولی. دوی راټول شوي شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوو ولسوالیو ناړې او غازی آباد اوسیدونکي وایي له اسمار ولسوالۍ څخه تر برګ مټال پورې په لسګونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او له امله یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سړک خرابوالي په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډېره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، څه مشکلات نشته دی. لکه د اسمار نه پورته تر کومه چې اخري حد دی ټول سړک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړې، کامدیش او برګي مټال څخه پاخه سړک سره نږدې پرته ده، خو ولسوالۍ بای سړک کې یې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړې او د باران پر مهال پکې ډنډ ډوبه ولاړې وي. استاد حیاالدین احساس:
د غازی آباد او ناړې عمومي سړک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګي مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتې دي، او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند د فرضي کرښې سره هم بریدونه لري. دی پاخه شوی دی، په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دیو په لاس کې ده. پښتنه همدار چې په اساسي ډول باندې د دې سړک د جوړېدو چارې پیل کړي. ځکه دلته ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی. سړک بیخي دومره خراب شوی دی چې هغه د موټرو تګ راتګ کې ستونزمن شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک قیر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګ مټال پورې ټوله دوه ساعته لاره برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل پنځو او شپږو ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړې، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګ مټال د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سړک په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او پکې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون، اسداباد، د اسمار، برګ مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سړکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمېر ځایونه یې قیر کولو ته هم چمتو شوي وو.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت او اوریو د روغتي خبرونو په ګډون بیا لا بیل مهمه خبرونه هغه چې د ازادي رادیو په صفو باندې خبريږي وای اوریو تر برخمن شي. موږ هڅه کوو د ازادي رادیو د صفو لاري هغه مطالب چې چې نه یوازې سیاسي ټولنیز او اقتصادي اړخه مهم دي، بلکې ساسي د روغتیا لپاره هم مهم دي. او کولای شي په د روغتیا سالمي روغتیا په برخه کې البته هغه که د ماینډ دي ماشومانو او که د ځوانانو سپین کړو د هر بخش لپاره وي او ساسي د روغتیا لپاره سالم تامیامیږي. د ازادي رادیو پر روغتیا خبرونه کې تر تاسو در ورسو. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا